درنو اوریدونکو سلام نن د یکشنبه د لیندې میاشتې پنځمه نیټه او هم دا ډول د اکتوبر نومبر میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. روانه خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم. پیلې په لنډو خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبي آسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون په خپله یک شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د فعالې پروانې ابراهیم خیل څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د زیات فرصتونو غوښتنه کوي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړې او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې. همداشان دوی په ډېرو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو ادارو کې د ښځو د کار کولو حق اخیستی. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په چین کې د طالبانو حکومت ته سرپرست سفیر په توګه ټاکل شوی. طالبانو ته ځینو نږدې سرچینو پر رسنیو ته ویلي چې بلال کریمی د چین پلازمینې پیکینګ ته رسېدلی او ډېر ژر به خپله دنده پیل کړي. که څه هم د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ترکیه، روسیې او ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د چین حکومت د وږې میاشتې په وروستیو کې جو شینګ د کابل لپاره د خپل سفیر په توګه ولیږه چې شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ته وسپاره. په داسې حال کې چې مسکو تیره پنجشنبه د طالبانو د مخالفو شخصیتونو د یوې غونډې کوربه و، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره وکتل. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز نورو مسایلو بحث شوی. په دې کتنه کې د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه غونډه چې د طالبانو سخت عکس العمل لپاره ولای وو. تیره پنجشنبه د افغانستان د تیره راتلونکي ترمنځ په نوم دغه کنفرانس ته د طالبانو مخالف څېرې وربلل شوې وې. د کنفرانس د ګډونوالو له ډلې د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود ویلي وو هڅې کړې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي دا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غونډې ته په اشاره د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د فتنې تلمن نه وهي. د جاپان او چین ډیپلوماتانو پرون شنبه پر دوه اړخیزو مسایلو د بحث لپاره سره وکتل. دوی هڅه کوي چې ځینې لانجې له دې ډلې د جاپان پر سمندري خوړو د چین لخوا لګېدلی بندیز حل کړي. د دغه بندیز له کبله د جاپان صادرونکو ته سخت زیانونه اوښتي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر یوکو کامیوکا او د هغه چینایي سیالوانګ د جنوبي کوریا په جنوبي ښار بوسان کې سره وکتل. ټاکل شوی نن یکشنبه له دوی سره هب په درې اړخیزو خبرو کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر پارک جین هم برخه واخلي. لکه چې کامیکاوا په سپتمبر میاشت کې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی، دا لومړی ځل دی چې له وانګ سره یې مخامخ وکتل او دا کتنه یې ډېره بامفهومه بللې. هغې ویلي چې پر امنیتي او اقتصادي غونډو موافقه شوې، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د پاکستان له چارواکو یې افغانستان ته په ډله ییز ډول د بی اسناد افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې.
په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو غوښتنه کړې چې دغه پلان وځنډوي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یوه غمیزه پېښ شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا ډېره سړېږي.
په ورته وخت کې له پاکستانه ځینې راستانه شوي د سرپناه له نشتونه شکایت کوي.
دلته یخنۍ کې پراته یو، سر په نام نشته دی، ماشومان دي، حکومت دی باید زموږ د کور غم وخوري.
مصر وایي داسې مثبتې نښې لیدلې دي چې ممکن په غزې تړانګه کې نافذ شوی لنډمهاله اوربند وغځول شي. د دې تر څنګ نور راپورونه هم درته لرو.
در محلي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته وګیاست د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وايي د پاکستان له چارواکو یې افغانستان ته په ډلیز ډول د بیا اسناد افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې. له پاکستان په تیرو 15 ورځو کې تر 400,000 ډیر افغانان د تورخم او سپین بولدک لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. دغه کسان داسې مهال افغانستان ته ایستل کیږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل شوې او په افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د ژمی په درشل کې له پاکستانه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو د ایستلو په باب د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې بیا له پاکستانه د دې لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 4,00,000 ته رسیږي چې له دې ډلې 1,000,000 اولکه یې بې اسناد دي. دغه بې اسناد افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کیږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل سوې او افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د دوی همکارانو له پاکستاني چارواکو د افغانانو د اخراج د بندولو غوښتنه کړې ده.
پاکستان په اکتوبر میاشت کې د بې اسناده بهرانیانو د اخراج پلان اعلان کړ چې اکثریت پکې افغانان دي. له هغې راهیسې له پاکستانه ګڼ شمېر افغانان افغانستان ته روان دي. له اکتوبر میاشت یې شمېر تر 350,000 اوړي. په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو لیکنه کړې چې دغه پلان وځنډوي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یوه غمیزه پېښه شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا
ډېره سړېږي. ځینو نړیوالو بنسټونو ویلي چې له پاکستانه په تیرو 15 ورځو کې تر 400,000 ډېر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل سوي دي. یحیی شریف د فراه ولایت اوسېدونکی دی چې وایي پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو پر سر له نړیوالو مالي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړې دي.
اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي.
حقمل د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
دا پاکستان چې کومه پریکړه د افغانانو په اړه کړې د وستلو په اړه، دا هیڅ د منلو نه دی. دا یوه ظالمانه پریکړه ده او پاکستان د قانون له مخې هیڅ حق نه لري چې افغانان د خیبر پختونخوا او یا د بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دا د افغانانو خپله خاوره ده، خپل ځای ده. خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي، د هغو د دریز نه، د هغو د وړتیا نه چې هغو ډېره په ټیټه سطحه وړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري تر څنګ ځینې نورو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو هم له پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج د بندولو غوښتنه کړې، خو پاکستان د غوښتنې نه دی منلي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر جان محمد اتسگزی ویلي چې د جنوري میاشتې تر پایه به تر 1,000,000 پورې هغه بهرنیان له پاکستانه وایستل سي چې د ده په خبره په غیر قانوني ډول په پاکستان کې میشت دي. دا افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کیږي چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې هوا په سړېدو ده او بېوزلۍ له مخکې هم په میلیونونو کسان ځورول.
په داسې حال کې چې تازه راستانه شوي کډوال د سرپناه د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي، د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو لپاره د ښارګوټي د جوړولو اعلان کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له قوله راستنېدونکو کډوالو ته د یو ښارګوټي د جوړولو خبره کړې، خو د دغه ښارګوټي د جوړولو دقیقه نیټه نه ده مشخصه کړې. له پاکستانه راستنه شوي ځینې کډوال بیا وایي هوا د هرې ورځې په تیرېدو لا سړېږي او دوی سرپناه ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپنا د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي، او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي تر څنګ د سرپنا له ستونزې سره مخ دي. خو ما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوې وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپنا پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو. سرپنا هم نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ بس.
له پاکستان یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي رادیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه را کډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو. دلته د کورونو کرایانې هم ډېر زیات اوچت دي او اوس هم نه کېږي، نو د دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په باره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډېر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړی، خو څرګنده کړې نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه، یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپوښلي ځای کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خاطر اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپلو ټولنیزو شبکو کې د خپلو اعتراضونو د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي چې یو ځل بیا د دوی په وړاندې د طالبانو لخوا د ترسره شویو تاوتریخوالو لپاره غږ پورته کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو 14 ورځنی کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدو په مخه خپل نظرونه شریک کړي. جزئیات تسنا کاکړ په راپور کې.
دا د نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د لیندۍ په 4 نیټه د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤلې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې را رسېږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
خشونت در
تای دو سال حضور طالبان د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموزې وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
نباید جامع جهانی سکوت کنه.
نړیواله ټولنه باید چپ خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. حتی مو کړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي، او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
مصر وایي داسې مثبتې نښې لیدلې چې ممکن په غزې ترانګه کې نافذ شوی لنډمهاله اوربند وغځول شي. په غزې ترانګه کې د څلور ورځني اوربند پر لومړۍ ورځ د حماس ډلې لخوا د 240 یرغمل شویو کسانو له ډلې 40 خوشي شول، خو د یادې پوځي ډلې څنګ پرون اعلان وکړ تر هغو چې غزې ته د مرستو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړل شوی، د نورو یرغمل شویو کسانو خوش کېدل ځنډوي. په پام کې و پرون اسرائیل 14 یرغمل شوي کسان د 9 فلسطینی اسیرانو په بدل کې خوشي شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې په غزې تړنګ کې څلور ورځنۍ اوربند درېیم ورځې ته رسېدلې، مصر اعلان کړی چې له ټولو شکیلو اړخونو یې د اوسني اوربند د غزېدو په باب اشارې ترلاسه کړې دي. د مصر د استخباراتي ادارې مشر دی رشوان پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې قاهره د څلور ورځنۍ اوربند د غزېدو لپاره له ټولو لوریو سره په پراخو مذاکرو بوخته ده. د اعلامیې په حواله په غزې تړنګ کې د اوربند دوام د نورو اسرائیلي یرغمل سویو او فلسطینی اسیرانو د خوشی کېدو په معنا دی. بلخوا د جرمني خبري اجنس لیکلي چې په غزې تړنګ کې د لنډمهاله اوربند د موافقې په چوکاټ کې د یرغمل سویو اسرائیلیانو او فلسطینی اسیرانو د خوشی کېدو لپاره د قطر یو هیئت پرون شنبه اسرائیل ته ورسېد. دغه هیئت په غزې تړنګ کې پر اوسنۍ شخړې د څار لپاره د قطر د عملیاتي ډلې یوه برخه ده. د جرمني خبري اجنس د یو ډیپلومات په وینا چې خپل نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې ویلی دی دغه ډله باید ډاډ ترلاسه کړي چې په غزه کې نافذ سوی اوربند په کراری دوام کوي. قطر او مصر د غزې په جګړه کې د اسرایلي ځواکونو او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د اوربند له مهمو منځګړو دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د جرمني خبري اجنس د راپور لمخه که څه هم قطر له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو له حماس افراطي ډلې سره نږدې او پراخ اړیکې لري. کله وی خو مصر او قطر په غزې تړنګ کې د ټینګسیوی اوربند د څار هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو دفاعي چارواکي چې خپل نوم نه داخیسته پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي د هند په سمندر کې د اسرائیل د یو شرکت پر کانټینری کشتۍ د شاهد یو سلوشپور دیش په نوم په ایران کې یوه جوړه سوې مشکوکه بی پیلوټ الوتکه لګیدلې، خو د کشتۍ بدنې ته یې جدي زیان نه دی اړولی. افراطی ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل، چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطی ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي، خو ځینې نورو اژانسونو د وژل سوو کسانو شمیر تر 1400 زیات یاد کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه، خو تر هغه مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه دا چې د افغانستان په اړه یې څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د برېټانیا ټلیګراف رسپانې د هغو دوو ورونو د نیول کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې افغانستان ته لاړ شي او له داعش سره یو ځای شي. 21 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 18 کلن محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې اعتراف کړی و چې د تروریستي اعمالو لپاره یې تیاری نیوله. دوی وروسته په برمنګم کې د محاکمې په مهال خپله خبره بیرته واخیسته، خو قاضي د جمعې په ورځ دواړه په قید محکوم کړل. حلیم حیدر خان په لس کاله او کشر ورورې په 8 کاله بند محکوم شول. د دوی د قید موده 4 کاله زیاتېدی هم شي. دوی قاضي ته وویل چې په 2022 کې افراطي افکار ورته پیدا شول او له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره د افغانستان د سفر پروګرام جوړ کړ. له دې ډلې سره د یو ځای کېدو فورمې هم ډکې کړې وې. دا دوه تنه د نومبر په 2 په برمنګم کې په خپل کور کې ونیول شول. بزنس ستاندرد د ورسپانې د افغانستان د روغتیایي سکتور د ملاتړ لپاره د اروپایي اتحادیې د مالی مرستې خبر ورکړی دی. ورسپانه لیکي په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی، اروپایي اتحادیې له ساري ناروغیو سره د مبارزې او د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره د 10 میلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. دا پیسې به د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي چې په افغانستان کې له ناروغیو سره پر مبارزې او د دغه هیواد د روغتیایي سیستم پر ملاتړ ولګوي. دا مرسته په داسې وخت کې کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه لکونه افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو په منځ کې چې له پاکستانه ایستل شوي د نست ناستې په شان د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د دې لپاره چې له پاکستان څخه اکثره ایستل شوي افغان کډوال په خپل هیواد کې سرپناه نه لري، ډیری یې په موقتی خیمو کې اړوي چې د تشناب او نظافت اسانتیاوې نه لري. له همدې کبله د دوی په منځ کې ناروغۍ په اسانه سرایت کوي. د عربي هیواد عمان ټایمز آف عمان ورسپانې په افغانستان کې د کتابونو د پلورلو او چاپولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي افغان کتاب پلورونکي او کتاب خپرونکي په خپل هیواد کې د کتاب د بازار پر سړېدو اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې 50% مشتریان له لاسه ورکړي دي. دوی دغه راز وایي چې لا هم د کتاب د پلور بازار په سړېدو دی، ځکه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ریشوی دی. په کابل کې د کتاب چاپونکو اتحادیه وایي چې اوس په افغانستان کې 100 کتاب خپرونکي، 1550 کتاب پلورنځي او 1550 مطبوعې فعال دي، خو ټول له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
د ماسترۍ دورې ځینې هغه نجونې محصلانې چې روسي سمسترونه یې پای ته رسېدلي وایي د فراغت غونډو د جوړېدو په هیله وي، خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې دا هیله هم پوره نه شوه. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره سم تر اوسه د نجونو هیڅ فراغت غونډه نه ده جوړه شوې او دوی نشي کولای د خپل د خوخي په یواز ځانون منځي. په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسولانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو لتړل کېدو مخکې له پوهنتونونو غوښتي وو چې د هلکانو او نجونو فراغت غونډې باید یو ځای جوړې نشي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغه چې د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې وتړلې، ځینې داسې محصلان چې د ماسترۍ د زده کړو وروستی سمستر یې تیزس لیکلو ته ځانګړی شوی و او سږ کال بشپړ شو، وایي ناهیلي دي چې د ماسترۍ د زده کړو د بشپړېدو خوښي نشي لمانځلی. نازیه کاکاړه چې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د مالدارۍ څانګه کې یې سږ کال د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې، وایي د ماسترۍ د زده کړو ارمان یې پوره شو، خو د دې خوښۍ د لمانځلو ارمان یې چې په بې صبرۍ ورته په تمه وه پوره نه شو. هغې ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه امسال توانستم دوره
له نیکمرغه سه کال وتوانېدم چې د ماسترۍ دوره بشپړه کړم، خو بدبختانه زما لوی ارمان همداسې ارمان پاتې شو. څرنګه چې هر مانسل دې ته په بې صبرۍ په تمه وي چې د فراغت توره چپه ده واغوندي او خپله فراغت غونډه کې ګډون وکړي. د فراغت غونډه یوه داسې ورځ وي چې استادان پر خپلو محصلانو او مور پلار پر خپلو اولادونو ویاړي، خو متاسفانه له همدې نیکمرغې له همدې ورځې موږ بې برخې یو.
نوموړی د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ زده کړو محصله ولوله چې دا هم سږ کال فارغه شوې ورته خبره کوي او وایي د فراغت غونډې ارمان یې لا هم په زړه پاتې دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه سږ کال ماسترۍ دورې فارغه شوم، خو د فراغت غونډې او د فراغت جشن په زړه کې ارمان پاتې شو. لامل همدا دی چې لیوي خوا پوهنتونونه بندي له بلې خوا بندیزونه او نجونې هم سره راټولنې استي چې وکولای شو ځان ته د فراغت جشن ونیسو. کله چې انسان یوه تحصیلي دوره پای ته رسوي دا هیله او ارمان وي چې د فراغت توره چپنه د پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي، خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله او ارمان زموږ په زړه کې هیله او ارمان پاتې شوه. موږ یوه سخته دوره تیره کړه، ماسترۍ دوره مو خلاصه کړه.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل سمیع الله شاهد وایي دوی سره درې سمستر نجونې ټولګیوالې وې، خو اوس ترې هغوی جلا دي او فراغت غونډه کې ورسره برخه نشي اخیستلی.
درسونو د پای ته رسېدو په پار یو فراغت غونډه جوړه کړو او دا خوښي ولمانځو. نو موږ سره په دغه دوه کلن مزل کې نه یوازې ورونه بلکې خوندو هم شتون درلود چې په ورستی سیمستر کې لمنګ څخه خويند جلا شو. کاش چې دا خوخي مو خپل خويند سره یو ځایل منځلې وای زمونږه دا خوخي به یو بدو شوی و.
دا چې طالبان به کله د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې پرانیزي او آیا دوی ته د فراغت غونډو د جوړېدو اجازه ورکوي کنه، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم کله چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کېدو دستور ورکړ، ورسره سم یې د نجونو او هلکانو د فراغت جشنونو د جلا کېدو خبر هم ورکړی و. د ماسترۍ دورې د نجونې چې سږ کال فارغې شوې داسې مهال د فراغت غونډو د خوښیو د نه لمانځلو خبره کوي چې د طالبانو حکومت لا هم د نجونو پر مخه د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیر 2023 کال د دسمبر میاشت کې د نجونو محصلانو په مخه په ټول هیواد کې پوهنتونونو دروازې وتړلې، سره له دې چې د طالبانو دا پریکړه کور دننه او نړیواله کچه وغندل شوه او له دوی بیا بیا غوښتنه وشوه چې نجونو ته د تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې.
د کونړ په ګډون په څلورو ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ورځنی کمپاین پیل شو. جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
په کونړ کې د قتلوي معافیت پروګرام مسؤلین وایي نن شنبه په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې پکې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسؤول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به وو ورځې دوام وکړي او د 1,500 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
په 1,200 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لس کلنې پورې چې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1,500 ټیمونه چې 1,500 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کیږي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پروتو سیموتا نشویت للی او لامل بایی پا زرگون کچنین لواکسینو بی برخی پاتکی دل خووس هغستون زا حل شویده. دوی لقومی مشرانو دینی علمانو او دا کورانی و لغتانو او غختل چی دا فلج لبیلاج ناروغی چخا دا خپلو ماشومانو او طولنی دا جغورو لپارا ماشومانو تا دو دو سازکی واکسین ورکری. دینی علمان او قومی مشران وی لوطن څخه د پولیو بیلاج ناروغی ختمول د هر هیوادوال اسلامی او افغانی تنده ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومی مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم ممانعات لکه نشته دی. اسلام د نگان دا منع او ممانعات وي نو زمونږ استاد مسؤولین چې زمونږ